اصل ته اما د ګینه ولید خو افغان ځواکونه هم چمتو دي چې د خپل سیمو دفاع وکړي.
ایا هغه چې جګړه په دې سیمه کې شو له اوره ساتلې ده هغه څومره امکانات په کار اچي اوس پیلم د باره چې څه زموږ په مقابل کې دي زموږ تدبیرونه او زموږ امکانات ور باندې پیاوړي دي ولې دا که سبا بیا په اصطلاح باندې د جګړې ابعاد تغییر کوي مثلا مخالفین نه امید کیږي همسایګان دي چې هغه څوک چې شته په کور کې د جنګ سره مینه لري هغه نه امید کیږي او هغه د امکانات دوه چنده کوي درې چنده کوي نو خو ته باید چالش ته لکېږي.
تر اوسه ویل کیږي د ملي اردو د څلورو کنډکونو سرتیري له سره روزل سوي نوي وسلې وسایل ورکول سوي دي او د فراه او نیمروز ولایتونو په شمول هلمند کې د لشکرګاه ښار سره نږدې د جګړې لومړۍ کښته استول سوي دي. کتون کې وای د بارنوي ځواکونو د حضور پر مهال اکثر جنگي پلانونه او رهبری خپل د خارجي ځواکونو لخوا پر مخ وړل کېده چې دغه مسلې هم افغان ځواکونو په پوسټو او ټاورونو کې بند او غیر فعال وساتل او د افغان ځواکونو د تلفاتو او په شاتک عوامل دي. په هلمند کې د افغان ځواکونو د روزنې په برخه کې د 215 میوند کول اردو امریکایي مشاور ډګروال کلین دروان میلادي کال د مارچ پر اول نیټه د افغان ځواکونو د دوهم کنډک د فراغت په مراسمو کې وغوښتل چې د دفاعي آلات څخه ووزي او پر وسلوالو بریدونه وکړي. دی وای موږ یوازې ستاسو د وسایلو د ترمیم او بیا روزنې د پروګرام لپاره نه یو راغلي اوس د دې وخت هم نه دی چې تاسو په ټاورونو سرایونو او د لویو دیوالونو تر شا پاتې سئ. نور باید له ښځو راووزي او پر خپل دښمن برید وکړي او د دفاعي آلت څخه ځانونه خلاص کړي. د افغان ځواکونو پر جنگي وړتیا هغه وخت شکونه راپورته سول چې وسلوالو په ډیر کم وخت کې د موساکلام او نوزاد ولسوالیو ترڅنګ د ګریشک مارجي او نادالي ولسوالیو ګڼې سیمې تر خپل ولکې لاندې راوستلې. دروان میلادي کال د فبروري په میاشت کې کله چې د جنگ لومړی کرش لشکرګاه ښار او ځینې مرکزی سیمو ته راورسېدلې د امریکایي ځواکونو دوه کنډکونه تر شاوخوا یو نیم کال وروسته بیرته هلمند ته راغلل چې په دې ولایت کې د 215 میوند کول اردو د سرتیرو جنگي وړتیاوې د سره وروزي او هغوی په نوو وسلو سنبال کړي. د پوځي چارو کارپو عبدالتواب قریشی وای په هلمند کې هغه وخت امنیت راتلای سي چې د افغان ځواکونو په لیکو کې پیاوړي کسان په دند وګمرل سي په امنیتي ادارو کې د فساد او کاغذ پراني مخه ونیول سي او امریکایي ځواکونه په دوامدار توګه د افغان ځواکونو د روزنې او تجهیز ترڅنګ په استخباراتي او هوایي برخه کې ملاتړ وکړي.
دوی هیڅ ډول سپوب ته نه لري کمبوت نه لري فقط د دوی لوی مشکل چې دی په فراس کې دی د دوی فراس کې داسې خلک قرار لري چې هغه مسلکي خلک نه دي هغه د شناخت په حساب باندې یا د پیسو په حساب باندې یا په نورو حسابو باندې دوی راغلي دي او دوی فراس کې اوس قرار لري نو هغه نشي کولای چې په منظم ډول سره سوق اداره وکړي. او دومره غټه خبره اوس په د افغان ځواکونو په منځ کې فساد دی.
خو په هلمند کې د ولسمشر ځانګړی استازی او په دې ولایت کې د اوپراتیفي ډلې مشر عبدالجبار کارمن وای د دایمي امنیت د ټینګښت لپاره د امریکایي ځواکونو پر دوامدار شتون باور نه لري. هغه ځدی رډ ټول د 215 میوان کلوردو په چوکاټ کې د هوایي ځواک د جوړېدو په برخه کې کافي پرمختګ سوی دی. اته کشفي بي پلوټ الوتکې ورکول سوی دي او د افغان ځواکونو دروزون بهیروم په منظم ډول ادامه لري. کارمن وای کچیر د امریکایي ځواکونو او دوی ګډې هڅې داسې دوام وکړي د هلمند د امنیت مسله د امکان څخه لري خبره نه ده.
تقریبا د شپې لپاره هم پودې کې درې لا څلور باله تیاری دي چې هغه د شپې ډېر ښه کولای شي ټول هلمند تر خپل جدي کنټرول لاندې ولري او د ورځې لپاره هم درې څلور دانې مثلا چې هغه د ورځې د فعالیت لپاره ماسه لري دغه لري یعنی د هلمند اراضي په نظر کې نیول شوی ده دا د نظامی تخنیک لحاظ څخه په هغه اندازه باندې چې د هلمند په ټول اخره کې دی هلمند تر کنټرول او نظارت لاندې ولري یعنی دغه سنجول شوی او دغه مطابق د دوی په اختیار کې دغه څور کول شوی.
د افغان ځواکونو څخه د روزنې تجهیز او وسایلو په برخه کې د امریکایي ځواکونو د ملاتړ خبرې په داسې حال کې کیږي چې څو ورځې وړاندې په هلمند کې د امریکایي ځواکونو د مشاورینو د یوې ډلې مشر ډګرمن جانتن چنګ رویټرز خبري اژانس ته ویلي و چې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره کافي وخت نه لري او دا تازه په لسوي لړۍ شاید ځکه پر نیمه پاتې شي چې په افغانستان کې د موجودو امریکایي ځواکونو د 9800 شمیر به د ټاکل سوي وخت سره سم 15500 ته راکښته شي. په هلمند کې په دې وروستیو شپږو میاشتو کې خرابیدونکو امنیتي وضعیت په داسې حال کې د نړیوالو او د دې ولایت د عامو خلکو د اندېښنې وړ ګرځېدلې ده چې د امنیتي ادارو مسولین د جنگ یو بل فصل ته چې هر کال د هوا په تولیدو سره زور اخلي آمادګی نیسي. دا ځل مو په هلمند کې د امنیت ټینګښ پړه بیلابیل نظرونه واورېدل. بل ځل به د هلمند امنیت ته د نشي توکو د کرکلي او کاچاک لاړخه د ورپیښو تاوانونو پر مسله د دولتي مسؤلینو، کارپوهانو او کروندګرو سره خبرې وکړو. محمد الیاس دی، د ازادي راډیو هلمند.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
په کابل کې افغان هندوان او سیکان له حکومت غواړي چې د دوی ستونزو ته پام وکړي. افغان هندوان او سیکان او استازو دغه شکایتونه د دوشنبه په ورځ یعنی نن په کابل کې د ویساک د اختر په مراسمو کې وکړي. افغان چارواکي بیا وایي هڅه به وکړي چې د هندوان او سیکان ستونزو ته د حل لارې پیدا کړي. ابراهیم صفای پرې راپور لري.
افغان هندوان او سیکان وای دوه ګونه چلند د دوی سمنه پیژندګلوي او د مراسمو لپاره ځانګړی ځای نه لرلی عمده ستونزې دي. دوی وای په اکثرو ځایونو کې خلک ورسره د یو بهرني وګړي په توګه چلند کوي او د خپل افغان په سترګه نه ورته ګوري. دا چې دوی له کومو ستونزو سره مخ دي او څه غوښتنې لري، په مشرانو جرګې کې د دوی استازي انارکلی هنریاري پاړوي دا وایي زموږ ماشومان چې ښوونځي او تزي اثار وضعیت کېږي چې دغه اثار وضعیت سره لدی چې نور ستونزې به ډېرې وي او ځینې ستونزو ته کېدای شي د حل لار پیدا شوي وي، خو دا زموږ اساسي ستونزه ده چې ورسره لاس او ګریوان یو. او دا د دې لامل کېږي چې یو شمېر کورنۍ هیواد پرېږدي او بهرنیو هیوادونو ته کډه شي. دوی دغه سرګندونی د ویساک اختر په مراسمو کې چې په کابل کې جوړ کړی وکړي. د هندوانو او سیکانو د ویساک اختر درې ورځې وي. په دې ورځو کې دوی نوې جامع غوندي او په ځانګړو مراسمو سره لمانځي. دا لومړی ځل نه دی چې افغان، سیکان او هندوان په افغانستان کې د دوی په وړاندې د شته ستونزو نه شکایت کوي، بلکې له دې وړاندې هم شکایتونه کړي دي. خو افغان حکومت بیا تل له دوی سره د همکارۍ وعده کړي. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت معین محمد یعقوب احمد زی وایي چې باید له افغان هندوانو او سیکانو سره د نورو افغانانو په سیر چلند وشي.
کوم ستونزې او مشکلات دي د کې شاکرسته چې موږ له ستونزو نه خبر یو. دولت دې ته مصمم ده چې ان شاء الله ورځ په ورځ به دوی کوم ستونزې چې دي دا به حل کیږي او موږ ان شاء الله دوی سره مستقیما، خصوصا د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت سره، موږ سره مستقیما ارتباط کوو.
افغان هندوان او سیکان له کابل پرته په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم میشتي. دوی وایي د ستونزو له امله ډیری افغان هندوان دغه هیواد پرېږدي او اوس یې د پخوا په پرتله شمیر هم کم شوی دی. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
په پکتیا کې یو شمېر مدني فعالانو او د دې ولایت اوسیدونکو د پارلماني او ولایتي شوراګانو د شوراګانو وکیلانو پر ضد مظاهره وکړه. دوی د دې اعتراضیه مظاهره په ترڅ کې د هغه څه په ضد شعارونه ورکړل چې دوی مفسد وکیلان بلل. د ازادي راډیو خبریال داود تپان راپور لري.
مظاهره چانو له ځانونو سره د وکیلانو پر ضد بیلابیل شعارونه لیږدول او له مرکزی حکومت او عدلي ارګانونو غوښتنه کوله چې په ملکی او نظامی ادارو کې د وکیلانو لاسوهنې بندې کړي او دوی د مداخله په صورت کې عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي. مدني فعال او د مظاهره سمبالونکي فرید احمد تسکین وویل
دا د پکتیا د هغو کمیشن کارانو، غلو، مفسدو وکیلانو، ټوپک سلارانو وکیلانو په خلاف راپورته شوی دي چې د پکتیا د پوهنې ریاست کې د شپې په 10 بجې تللي وو، اسناد سوځول او په ټوپک په زور ګمارني کوي. د پانتون په پانت ایم بی ازمینه کې هم د دوی کار ده، په روختونونو کې هم د دوی کار ده، د پکتیا د قومونو په اتفاقی کې هم د دوی کار ده. د پکتیا وکیلان هغه وکیلان دي چې هم د بهرنۍ استخبارات لپاره کار کوي. دوی د پکتیا د ولسوالیو سکوت چې کوم وو، څومره د مخکې چې جګړه وشوه په هغوی کې هم د دوی کار وو. د هر قومندان نه موټر اخلي، وسلوال پولیس اخلي، دا د دوی حق نشي کېدلی. موږ د خپل ولسمشر، پکتیا والي صاحب او قضایي ادارو نه غوښتنه زموږ دا ده چې دوی قانون منګلو ته وسپاري.
دغو لسګونو مظاهره چیانو له وکیلانو ګیله کوله چې د دې ولایت په کچه په ټولو مقررو کې لاسوهنې کوي او د وړ کسانو پر ځای خپلو خپلوانو ته زمينه سازي کوي. د مظاهره یو بل ګډونوال
دا مظاهره بسلې ده چې په کلینیک کې دوی کار ده، په اورو تعلیم تربیه کې دوی ګوتی وایي، د موږ ټول پښتیا په ادارو کې دوی ګوتی وایي. دا ادارې داسې حالات ورسولې چې د دوو د لسو روپیو جنجال وي یو لکو روشپته د وې دوسیې په اخیستو ورسېدې. موږ نور دا وکیلان نه غواړو نه آینده رایې نه غواړو نه غواړو موږ دا وکیلان
دا وکیلانو پر ضد دغه مظاهره کې چې لسګونه ځوانانو مشرانو مدني فعالانو برخه لرله ځینو له وکیلانو څخه نارضایت څرګند کړ او د دوی د اصلاح غوښتنه یې وکړه.
موږ بېخي له دې وکیلانو د خلکو ناراض یو. موږ داسې وکیل غواړو چې هغه په مشخصا په ډګر باندې دلته ښه صحیح خدمت وکړي او د موږ خلک تر راضي سي او د موږ خلک تر خوشحاله سي. ولې زما وکیل غم نشي خوړلی؟ ولې په پارلمان کې غږ نشي راپورته کولی؟ په پارلمان کې دته ما رایه ورکړې غږ دې راپورته کړي. د ما د پکتیا د خلکو د مظلومو خلکو غم
مظاهره چیانو په وکیلانو بیلابیل تورونه پورې کول چې په اداراتو کې غیر قانوني مداخله کوي، په فساد کې ښکیل دي، په پروژو کې د ونډې او پیسو اخیستو په لټه دي. خو په ولسي جرګه کې د پکتیا د خلکو استازي ګل پادشاه مجیدی وویل
دین سرغړانو نه کوم. موږ خلک کډرونه راغلي دي په یو ځای کې مقرر کړي دي. پاتې شو متاسفانه ادارې افغانستان ټول څه فساد کې اکثریت په فساد کې دي. هغه څه چې موږ مقرره دي ضمانت موږ نه ولس چې چې موږ چا ته کوم ځای په فساد کې نیوي. فساد کې اکثریت دي. ولې دې دوی نه غوښتنې چې څوک لري یا وسلې ورناخلي یا مرمۍ ورناخلي یا تیل ورناخلي. زه هیله من یم چې ولس مشخص نوم واخلي.
له پکتیا څخه د ازادي رادیو د خبريال داود تپان راپور.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کراچۍ ښار کې د جالي تحصیلي اسنادو د جوړولو پر شرکت اگزیکت د پولیسو په حمله یو کال تیر شوی، خو پاکستان یو امریکایي څیړونکي له هم د دې شرکت د ریشو په شنډولو لګیا دي. نیویار ټایمز ورځپاڼې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د جالي اسنادو د دې شرکت د کاروبار او په دې اړه د څیړنو تازه جزئیات خپره کړي چې فرشته جلالزی لنډی ساوروي.
په کراچۍ کې د جالي تحصیلي اسنادو شبکه په ټوله نړۍ کې د انټرنیټي درغلۍ و بې ساري بیلګه ګڼل کیږي. تازه څیړنو څرګنده کړي چې په پاکستان کې د دې شبکې له لارې د پیسو کاروبار تر مخکنیو اټکلونو زیات پراخ او پیچلی دی. د نیویارک ټایمز په حواله اگزیکټ په تیره لسیزه کې د نړۍ په لږته لږه 190 هیوادونو کې له 215,000 کسانو چې درېیمه برخه یې په امریکا کې وو پیسې اخیستې دي. د اگزیکټ مامورینو له خلکو سره د دروغو ژمنې کړي، ځانونه یې حکومتي چارواکي معرفي کړي او حتی د تهدید له لارې د فعالیت په وروستي کال کې لږته لږه 90 میلیونه ډالر ترلاسه کړی دي. دا رقم د امریکایي او پاکستانی چارواکو ترمنځ د مکالمو او معلوماتو د تبادلې، د ثبت شویو تلیفوني خبرو او د مالي اسنادو د راجستر پروسس څرګند شوی دي. ثبت شوی مکالمې نیویارک ټایمز ته هم سپارل شوی دي. د نیویارک ټایمز په لیکنه که څه هم په کراچۍ کې د اگزیکټ فعالیت افشا کولو هڅې په چټکۍ پر مخ لاړې، خو په نړیواله کچه رشوې فعالې دي. داسې ګڼل کیږي چې د اگزیکټ فعالیت په امریکا، آیرلند، دوبۍ، بلیز، سنگاپور او د نړۍ په ځینو نورو برخو کې لا هم د میلیونونو ډالرو کاروبار کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د جاپان په هیروشیما کې خبري غونډې ته وویل چې نړۍ باید له اتمي وسلو پاک شي. د څرګندونو نور جزئیات ملالۍ بشیر اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری نن دوشنبه د جاپان په هیروشیما کې د 1945 کال د امریکا د اټومي بم حمله د یاد څلی تورتګ زړه دردونکی وباله او ویل چې دا د دې یادونه کوي چې نړۍ باید له اټومي وسلو پاکوي. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې کری د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه لومړی لوړپوړی امریکایي چارواکی دی چې هیروشیما ته ځي. د ویل چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم غواړي د جاپان دغه ښار ته سفر وکړي، خو دا څرګنده نه ده چې آیا دی به په مې میاشت کې د G7 سرمشریزي پر مهال هیروشیما ته ولاړ سي او کنه. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې کری د هیروشیما د سولې یاد څلی او موزیم ته هم لاړ. د دغه ځایو په زړه بوژنوونکو نندارتونونو کې د سوځېدلو انسانانو انځورونه او داسې مجسمې ښودل سوي دي چې د قربانیانو د حالت څرګندونه کوي. موږ دلته راغلو او د دې موزیم له کتلو وروسته مو دا تجربه ترلاسه کړه چې د پخوا زده کړې باید په حال او راتلونکي کې پلي کړو. دا موزیم یوه یادونه ده چې موږ ټول هر یو دا دنده لرو چې د سولې لپاره کار وکړو او هغه هڅې جاري وساتو چې په اړه یې ولسمشر اوباما او نور مشران څو ورځې مخکې په واشنګټن کې راټول شول او په اټومي امنیتي سرمشریزه کې یې په اړه خبرې وکړې. هیروشیما ته د کیری او د جی او د ډلې د نورو غړیو د بهرنی چار وزیرانو له سفر ورسته د غړیو اعلامیه